ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 1499 هجری لمریز کال د غوی یا سور 28 مده چې 2011 میلادي کال د مې ل 12 سره سمون خوري نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساته خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په دې خبرونه کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر په افغانستان کې د سولې او ځینو نورو د سولې د هڅو او ځینو نورو مهم مسایلو په اړه راپور نه لرو خو لومړی پام وکړي د دې سات مهم خبرونه ته د هند صدر اعظم په دوه ورځني سفر نن کابل ته رسیدګی د امریکا متحده ایالاتو د حقانی شبکې یو مشر بدر الدین حقانی د ترورستانو په لسکه شامل کړ. هند پرون په مستقیم ډول د پاکستان پر پوستور ولګاو چې په اسلامي افراطیت کې لاس لري. په سوریه کې د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې لکتر لګ نو لستنه پرون د امنیتي ځواکونو او ناڅرګندو نښه ویشتونکو په ډزو کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د هند صدر اعظم په دوه ورځني سفر نن کابل ته رسیدګی منموهن سنگ په دغه سفر کې د امنیتی او پرمختیایي مسایلو په اړه خبري وکړي. د جرمني د پی خبري اژانس د راپور لمخې د هند صدر اعظم په کابل کې افغانستان سره د 100 میلیون ډالر نور مرسته اعلان کړي. هند یو د افغانستان لستر مرستندویانو دی چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورې دوه رئیس له دې هیواد سره د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا 1300 میلیون ډالر مرسته کړې ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدئ شئ. د امریکا متحده ایالاتو د حقانی شبکې یو مشر بدر الدین حقانی د ترورستانو په لیست کې شامل کړ. بدر الدین حقانی د دې شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی دی. په دې توګه به د بدر الدین حقانی پانګه کنګل شي او هیڅ امریکایي وګړی له هغه سره د پیسو معامله نشي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه په دې اړه په خبرې شوي اعلامیه کې ویل شوي چې بدر الدین حقانی د دې شبکې د عملیاتو قمندان دی. د حقانی شبکه په افغانستان کې پر میشتو امریکایي عسکرو د تر ټولو خونړیو حملو مسؤله ګڼل کیږي. واشنگتن د حقانی شبکه په 2008 میلادي کال کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبريال ډیوډ رات د تختولو مسؤوله بللې ده. ډیوډ رات بیا یو کال وروسته په تخته بریالی شو. د حقانی شبکه له القاعده سره تړلې ده چې اوس مهال د حقانی د بل زوی سراج الدین حقانی لخوا رهبری کیږي. د بریتانیا لوی رئیس جنرال ډیوډ ریچاردز وایي چې د اسامه بن لادن وژل کیدو په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د تمویلولو په برخه کې اندېښمن کړی دی. د دې په وینا په افغانستان کې میشت له القاعده سره تړلي وسلوال اوس په دې اندېښنه کې دي چې د اسامه بن لادن وژل کیدل به د پیسو د راټولولو لپاره د دوی په هڅو منفي اغیز وکړي. د برتانوي جنرال پرون خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې د القاعده د تروریستي شبکې مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې له خپل پټنځای څخه تر هغه زیات نفوس خپراوه چې مخکې اټکل شوی و. جنرال ډیوډ ریچاردز وویل امریکایي او برتانوي جنرالان هیله مند دي چې اسامه بن لادن وژل کیدل به د وسلوال طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو له پریکودو سره مرسته وکړي. د ویل چې اوس په دې پوهیدل چې وسلوال طالبان تر هغه پیاوړي دي چې مخکې اټکل شوی و. د ارمنستان پارلمان پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمیر درې برابر زیات کړي. په دې ډول به په افغانستان کې د ارمني عسکرو شمیر له 45 څخه 130 کسانو ته اوچت شي او د ماموریت موده به تر 2012 میلادي کال پورې تمدید شي. د ارمنستان ځواکونه له تیر کال راهیسې کندوز ته نږدې د پوځي هوایي ډګر د امنیت ساتلو مسؤلیت لري او په افغانستان کې د ناتو د جرمني عسکرو تر قوماندې لاندې فعالیت کوي. هند پرون په مستقیم ډول د پاکستان پر پوځ تور ولګاو چې په اسلامي افراطیت کې لاس لري. هندي مقاماتو همدار از په هغه 50 کسیز لیست کې د 50 پاکستانی جنرالو نمونه اعلان کړل چې د دې هیواد حکومت د نیولو په لټه کې دی. دغه لیست د مارچ په میاشت کې پاکستان ته سپارل شوی و خو جزئیات یې اوس خپره شوي. په دې لیست کې د هغو کسانو نمونه لیکل شوي چې په هند کې په خونړیو تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن دي او ګمان کېږي چې په پاکستان کې به یې پناه اخیستې وي. نوې ډیلی له ډېرې مودې راهیسې په اسلام آباد تور لګوي چې وسلوالو ته ځای ورکړی او ادعا کوي چې د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ادارې ISI لخوا د دې کسانو ملاتړ کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په وینا لکتر لګه شپږ تنه پرون په یمن کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو او ناڅرګندو نښه ویشتونکو په ډزو کې وژل شوي او لسهاوو نور زخمیان دي. اعتراض کوونکو د صنعا له مرکزي چوک څخه د کابینې د ودانۍ په لور مارش اپیل کړی و. راپورونه وایي چې ناڅرګندو نښه ویشتونکو د شاوخوا ودانیو له بامونو او امنیتي کسانو چې په ملکي جامو کې و د خلکو پر مارش ډزې وکړې. یمني عسکرو هم له پیک اپ موټرو څخه اعتراض کوونکي ویشتل. په یمن کې هم له تیرو تقریبا دریو میاشت رئیس د جمهور رئیس علي عبد الله صالح پر ضد اعتراضونه دوام لري. علي عبد الله صالح له تیرو څه باندې دیرشو کلونو رئیس په یمن حکومت کوي. د دې خلکو د اعتراضونو ځپلو ته زور ورکړی او د لانجې د حل لپاره د یوې سیمه ییزې شورا منځګړیتوب رد کړی دی. په سوریه کې د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې لږ تر لږه 19 تنه پرون د امنیتي ځواکونو او ناڅرګند نښه ویشتونکو په ډزو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي چې لږ تر لږه 14 تنه د مرکز دمشق جنوبي لوري ته د درعا ښار ته نږدې په یوه کلي کې وژل شوي. یو بل تن هم درعا ته نږدې د جسم په نوم په یو بل کلي کې وژل شوی دی. ویل کېږي لږ تر لږه 15 تنه د هومس ښار په شاوخوا سیمو کې د ټانکونو په حمله کې وژل شوي. په سوریه کې زرهاو کسانو چې تونس او مصر کې د خلکو له اعتراضونو یې الهام اخیستی د مارچ له میاشتې راهیسې د جمهور رئیس بشار الاسد د استبدادي رژیم پر ضد راپاڅېدلی. د بشري حقونو د مدافع ډلو په باور له هغه مهال رئیس لږ تر لږه 800 تنه پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په حملو کې وژل شوي دي. په لیبیا کې د رژیم مخالف وسلوالو د معمر قذافي له پلویانو سره تر سخت جګړې وروسته پرون د لیبیا د دریم ستر ښار مصراتا هوایي ډګر ونیو. دا په سیمه کې د څو اونیو جګړو وروسته د مخالفینو لپاره ستر برای بلل کیږي. د مصراتا ښار تقریبا 2 میاشتې د قذافي د ځواکونو تر حملې لاندې و. په عین حال کې د بشري حقونو مدافع ډلو په دې ساحلي ښار کې چې تقریبا 500,000 خلک پکې اوسي د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. ویل کیږي چې په مصراتا کې خلک د خوراکي موادو او دوا له قحطۍ سره مخامخ دي. اوس مهال دې ښار ته د رسېدو یوازنۍ لاره سمندر ده. او د هسپانیا جنوب پرون دو زلزلو ولړزاو چې لږ تر لږه 10 تنه ووژل، لسکونه نورې ټپیان کړل او یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړې. د دغو زلزلو مرکز د مورسیا سیمې لورسا او توتانا ښارونو ته نږدې و چې ټکانونه یې په پایتخت مادرید کې هم احساس شوي دي. د هسپانیا حکومت زلزله ځپلو سیمو ته د مرستې لپاره پوځي بیړنۍ ډلې استولې دي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه اورئ. د هند صدر اعظم په 2 ورځني سفر نن کابل ته رسیږي. آیا کابل ته د هند صدر اعظم سفر به په اوس وخت کې چې پر پاکستان د اسامه بن لادن له وژلو وروسته د امریکا فشار زیات شوی اسلام آباد اندېښمن نه کړي؟
پاکستان ته بدیل د منلو وړ نه وي او دا به یو بل ګزار وي د اسلام آباد په مقابل.
د مسله مو د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو نصرالله ستانکزي سره په مرکه کې څېړلې. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پر پاکستان باید امریکا فشار زیات کړي څو د القاعده او طالبانو مشران په خپله خاوره کې وځپي او که اسلام آباد داسې ونه کړي مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شي. د سولې د عالي شورا چارواکي له طالبانو سره د تماس په برخه کې بې باوري لوی خنډ او ستره ستونزه بولي، خو ډاډ ښیي چې د سولې له پروسې څخه ملي او نړیوال ملاتړ به دا بې باوري له منځه یوسي. د ننګرهار والی وایي چې له قومي مشرانو، عالمانو او د مدني ټولنو لاستاو سره تر سلا مشورو وروسته یې پریکړه کړې چې د شینوارو هغه دوه قومونه به بې وسلې کوي چې تر منځ یې له 2 میاشتو راهیسې د ځمکې د ملکیت پر سر جګړه روانه ده. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل ده چې د هند صدر اعظم په 2 ورځني سفر نن کابل ته رسیږي. کابل ته د هند صدر اعظم د سفر په اړه د روتر خبری آژانس د راپور په استناد لیکل شوی چې یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا سفر به د پاکستاني چارواکو اندېښنې زیاتې کړي. رویترز لیکي هند او پاکستان په تیرو لسیزو کې هڅه کړې چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي، خو د جمهور رئیس اوباما دې اعلان چې په دوبی کې به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو تدریجي پروسه پیلوي هند او پاکستان دواړه ورخطا کړي دي. په دې اړه فرشته جلالزی رپورټ لري.
پلانوی نوی ډیلی کې وجګ پوری حکومتي چارواکي خبري رسنیو ته ویلي چې کابل ته د منموهن سنگ دا سفر د افغانستان له صوبات څخه د هند ملاتړ ټینګار څرګندوي. رویټر خبري اژانس وایي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په خاطر تر فشار لاندې ده او ټاکل شوی په دوبی کې د دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د تدریجي وتلو پروسه پیل سي، افغانستان د سیمې پر متحدانو ډېری اتکا ته اړتیا پیدا کوي. د رويټر اژانس په لیکنه هند له دې ویر لري چې له افغانستان څخه د اسکرو د وتلو په پروسه کې بیړه شي دغه هیواد پر پاکستان اعتقاد زیات اړکړي. کابل ته د منموهن سنگ د سفر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو خبري رسنۍ اټکل کوي چې نن به له جمهور رئیس حامد کرزي سره وګوري. یوه هندي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رويټرز اژانس ته ویلي دوی غواړي د اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي نظر واوري، ځکه د دوی په وینا د ابن لادن تر وژل کېدو وروسته وضعیت د ټولو خواوو لپاره د اندېښنې وړ دی. دغه چارواکي ویلي په دغو خبرو کې به امنیتي وضعیت ته بیا کتنه وشي او د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د پراختیا پر څرنګوالي به بحث وشي. دغه هندي چارواکي په حواله د دوی په باور هغه طالبان چې په پاکستان کې خوندي دي د اسامه تر وژل کېدو وروسته غلي نه دي ناست، بلکې تر بل هر وخت زیات قوي دي او قهرجن دي. هند په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته له دغه هیواد سره لږ تر لږه 1,300 میلیونه ډالره مرسته کړې ده چې ډېره برخه یې د سړکونو او روغتونونو په جوړولو مصرف شوې ده. د هند د مرستو زیاته برخه د برېښنا پر پروژو هم لګېدلې ده. کابل ته به د هند له صدراعظم سره یو لوړ رتبه هندي هیات هم ملګری وي.
د هندي چارواکو په حواله ویل شوی چې منموهن سنگ به په کابل کې له افغانستان سره د میلیونونو ډالرو نوې مرستې اعلان وکړي او له ولسمشر حامد کرزي سره به د هند او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر مسلې هم خبرې وکړي. د هند صدر اعظم په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د پاکستان د پوز د روزنې مرکز ته څیرمه په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژلو له امله پر دې هیواد د امریکا فشار مخ په زیاتېدو دی. آیا کابل ته د هند د صدر اعظم دغه سفر به اسلام آباد اندېښمن نه کړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي څخه کړې ده.
از مقامات عادی سفر، حتی غیر رسمی سفر پاکستان تا به دید منگه وقت می او دو یو بل گزاری به اسلام آباد پر مقامات.
رپورتون سرگندوی چی پا امریکا که یو شمیر چارواکی دا اسامه ابن لادن لوجه لوروس تا دا مسئله سیری چی دا افغانستان سون سری دا سیمی دا هیوادو پا مرست هواره شی. فکر نکوي چې افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ په داسې حالت کې یو ډول سیاسي انډول ته اړتیا لري؟
کاملا سیاسی انوال که اوزر راسته و تاش باید توجه که چه به اصابه لوزن نوریش در پاکستان پخواره که دقه انوال ایجاد او ده اعتماد ده فضا را منسته کول کابل او دیلی تا بیره لوی از سروزمنه دی او کابل با کچه دقه انوال ده پاره حدس او که لدقه واقعی نمخ که ممکن ده او تا دیر آسانه وی اوز ده اعتماد ده فضا ایجاد اول ده دیلی او اسلام آباد پا منس که
دغه سیاسی توازن د افغانستان لپاره ساس په نظر ډیر مهم نه دی؟
واقعا د افغانستان لپاره مهم دی، ولی د افغانستان د ثباتی یو له عوامل نه دا ده چې د هند او پاکستان د رقابتونو په وجه کله کله دا ثباتی په افغانستان کې رامنځته شوې ده. اما زه فکر کوم چې سیاست کې باید سړی مقتدر دوستانو ولټوي د خپلو ګټو دپاره او همداشان نه ده باید وګوري چې کوم یو د کوم یو ضرر کم ده. په هر صورت د انډول ایجاد ډېر مهم ده، اما په اسلام آباد باندې اعتماد کول دا به کابل ته هم ډېره ستونزمنه وي.
تاسو ویل چې افغانستان باید مقتدر دوستان ولټوي، یعنې تر اسلام آباد نوی ډیلی بهتره دی؟
طبیعتا د ده لپاره تاسو وګورئ که چېرې اسامه د پاکستان د دولت له سترګو نه پټ شوی وي، د هغه د څارګرو ادارو له سترګو نه پټ شوی وي، نو دا د یو بل واقعیت ثابتوي چې په پاکستان کې حاکمه طبقه څومره ضعیفه او ناتوانه ده. په اقتصادي لحاظ وګورئ هند د په سیمه کې یو اقتصادي قدرت ګڼل کېږي، په داسې حال کې چې پاکستان د هغه په انډول هند د مقایسې وړ نه ده. په نړیوالو مناسباتو کې هند یو قدرت په عنوان پېژندل کېږي، په داسې حال کې چې پاکستان په نړیوال عامه ذهنیت کې د توریزم د حامی او هیواد په نامه پېژندل کېږي. دا چې موږ د مجبوریت د هغه په ګاونډ کې پراته یو، دا نو بیا دا په اصطلاح زموږ د بدقسمتۍ علایم دي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر په اړه خپل نظریات څرګندول. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا وایي چې پر پاکستان باید امریکا فشار زیات کړي څو د القاعده او طالبانو مشران په خپله خاوره کې وځپي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه. د هند صدراعظم په دوه ورځني سفر نن کابل ته رسیږي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پر پاکستان باید امریکا فشار زیات کړي څو د القاعده او طالبانو مشران په خپله خاوره کې وځپي. د امریکا متحده ایالاتو د حقاني شبکې یو مشر بدرالدین حقاني د ترورستانو په لیست کې شامل کړ. د برېتانیا لوی درستیز وایي د اسامه بن لادن وژل کېدو په افغانستان کې یو شمېر وسلوال د تمویل په برخه کې اندېښمن کړي دي. د ارمنستان پارلمان پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د خپلو عسکرو شمېر درې برابره زیات کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي له طالبانو سره د تماس په برخه کې بې باوري لوی خنډ او ستره ستونزه بولي. د ننګرهار والي وایي له قومي مشرانو، عالمانو او د مدني ټولنو لاستاو سره تر سلا مشورو وروسته یې پریکړه کړې چې د شینوارو هغه دوه قومونه به بې وسلې کوي چې تر منځ له څو میاشتو راهیسې د ځمکې د ملکیت پر سر جګړه روانه ده. هند پرون په مستقیم ډول د پاکستان پر پوځ تور ولګاوه چې په اسلامي افراطیت کې لاست لري. په سوریه کې د بشري حقونو مدافع ډلو ویلي چې لږ تر لږه 19 تنه پرون د امنیتي ځواکونو او ناڅرګندو نښویشتونکو په ډزو کې وژل شوي. د روغتیایي کارکوونکو په وینا لږ تر لږه 6 تنه پرون په یمن کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو او ناڅرګندو نښویشتونکو په ډزو کې وژل شوي او لسهاوو نور ټپیان دي. په لیبیا کې د رژیم مخالف وسلوالو د معمر قذافي له پلویانو سره تر سخت جګړې وروسته پرون د لیبیا د دریم ستر ښار مصراتا هوایي ډګر ونیو. او د هسپانیا جنوب پرون دو زلزلو ولړزاوه چې لږ تر لږه 10 تنه یې ووژل، لسګونه نور یې ټپیان کړل او یو شمېر ودانۍ هم ویجاړې کړې. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جاناقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهمې برخې راوړوي.
په زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو کې بیا هم د اسامه بن لادن د وژنې او په افغانستان او سیمې باندې د دې پیښې د اغېز په اړه مقالې او مضمونونه لیکل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په عملیاتو کې د بې ګناه ملکیانو د مرګ ژوبلې او د ناسمو معلوماتو پر اساس د افغانانو د نیولو په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې پوښتنه کړې چې ناتو څنګه ډاډ حاصلولی شي چې اصلي کسان یې وژلي او یا نیولې دي. ورځپاڼه لیکي د افغان کارپوهانو یوې شبکې په یو راپور کې د امریکا د استخباراتي کړیو هغه ادعا څرلې چې وایي د افغانستان په تخار ولایت کې د موثقو معلوماتو پر اساس د القاعده شبکې سره تړلی یو مهم وسلوال وژلی دی. د ناتو الوتکو د تخار ولایت په وکیل کې د موټرو په هغه کاروان حمله کړې چې د دوی په فکر قومندان محمد امین پکې سفر کاوه. ناتو وای په حمله کې د وسلوالو دا قومندان وژل دی. خو ورځپاڼه لیکي د افغان کارپوهانو پر راپور کې داسې شواهد ښودل شوي چې ناتو په غلط سړي حمله کړې وه. محمد امین ژوندی دی او دا مهال په پاکستان کې سرې سترګې ګرځي. دغو کارپوهانو له محمد امین سره مرکه هم کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي ناتو ټینګار کوي چې دوی شپږ میاشتې د محمد امین د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات راټول کړي ول او هدف یې پر ځای و. امین د طالبانو لخوا تخار ولایت ته والی ټاکل شوی و. نیویارک ټایمز لیکي د بشري حقونو یوې ډلې په خپل راپور کې ویلي په بګرام زندان کې چې اوس د پروان زندان په نامه یادیږي زیات شمېر بېګناه افغانان د غلطو راپورونو پر اساس بندیان دي. په دې زندان کې شاوخوا 1250 تنه بندیان ساتل شوي دي. ورځپاڼه د بشري حقونو د ډلې د راپور په حواله لیکي که څه هم چې د زندان شرایط ښه شوي خو زیات شمېر کسان د غلطو استخباراتي معلوماتو پر اساس نیول شوي او بندیان دي او کله چې دا کسان بیرته خپلو کلو ته ستانه شي د خپل برخلیک او د زندان د سختیو په اړه به خپلو خپلوانو ته کیسې وکړي. امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د اداري فساد د علتونو او له نشي توکو سره د تړاو په اړه یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او سرلیک ورکړې. لویدیز ولې په افغانستان کې له لسو کلونو جګړو وروسته لا هم د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره کومه ګټوره پالیسي نه لري. خبرونه د ننګرهار ولایت په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د اپینو د لمنځه وړلو یادونه کوي خو وایي په زیاتو مواردو کې افغان چارواکي له کروندګرو څخه د بډو اخیستو په بدل کې د هغوی کوکنار له منځه نه وړي او یوازې د هغو بې وزلو بزګرانو کروندې اړوي چې د رشوت ورکولو توان نه لري. فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې سیاسي تمایلاتو، کمزوري دولت، فرصت طلبیو او نامعلومه چاپیریال اداري فساد ته لار هواره کړې. د خبرونې په باور په افغانستان کې د ولایتونو څوکۍ په پیسو خرچيږي او چارواکي په دولت کې کار کول د عاید وسیله بولي. فارن پالیسي خبرونه لیکي دا چې اسامه بن لادن د پاکستان په یوه عسکري قشلې کې ومندل شو دا د دې هیواد د استخباراتو دوه مخیزي معاملې په ډاګه کوي او په دې اړه په امریکا کې بحثونه تاوده شوي. خو په افغانستان کې د دولتي چارواکو اداري فساد هم په حکومت او په سیمه کې د امریکا په هدفونو باندې د خلکو اعتماد ته زیان رسوي.
په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر ازادي راډیو ته وویل چې پر پاکستان باید امریکا فشار زیات کړي څو د القاعده او طالبانو مشران په خپله خاوره کې وځپي. د زلمی خلیلزاد په وینا کې چېرته اسلام آباد داسې ونکړي مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجی شي څو نړیوال پاکستان اړ باسي چې له تروریزم سره په جګړه کې سمه همکاري وکړي. د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته دې ته لاره هواره شوې ده چې امریکا د مشکوکو تروریستان نور مشان هم په پاکستان کې وځپي. دا خبره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وکړه. زلمی خلیلزاد ده هم وویل چې تر اوسه امریکا پاکستان ته کتل، خو پاکستان لکه څنګه چې په کار وهغه سي مرسته د ترهګرو په ځپلو کې نه ده کړې. خلیلزاد سره لدی چې پر پاکستان د امریکا د فشار وړاندیز کوي، ده هم وایي چې امریکا پر پاکستان ډیر فشار هم نشي راوستلی، ځکه چې که چیرته پاکستان دړي وړي شي نو شایي اتومي وسلې تروریستان ترلاسه کړي. په کابل او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر څرګندوي چې پاکستان باید په خپله مرسته وکړي. که چیرته له امریکا سره د تروریستانو د ځپلو مرستې ته چمتو نه وي، نو خبره دې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي.
از طرف ملل متحد یک تیم انتخاب شوه زیر فیصله شورای امنیت که مجبور شوه پاکستان همکاری کنه با این
که دایسی چه ده ملگور ملتو لوری ده امنیت شورا تر سیر لنگی یو دل غورسی څو پاکستان دته هرسي چې د دې ډلې سره مرسته وکړي او څرګند سي چې ولې ابن لادن او نور تروریستان په پاکستان کې ژوند کوي. دوی په پاکستان کې له نور سره څه ډول اړیکې لري؟ که پاکستان مرسته نه کوله، بیا دې د نړیوال تر فشار لاندې راسي.
د می په دوهمه په بټاباد کې د اسامه بن لادن له وژلو یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر اوباما وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د ابن لادن له موندلو داسې څرګندېږي چې شاید د پاکستان له دننه مرسته ورسره شوې وي. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې واشنگتن هڅه کوي د اسامه بن لادن له کونډو سره چې ویل کېږي په پاکستان کې په زندان کې دي اړیکې ونیسي او هغه اسناد وپلټي چې د اسامه بن لادن په کور کې په بټاباد کې پاتې دي، څو دا څرګند شي چې پاکستان اسامه ته پناه ورکړې وه کنه. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي که چېرته پاکستان په دې برخه کې مرسته ونه کړه او په خپله خاوره کې د تروریستانو د ځپلو په برخه کې مرسته ونه کړه، امریکا دې خپله تګلاره بدله کړي. پر پاکستان دې د تیر په څیر ډیر باور نه کوي، له دغه هیواد سره دې پر خپلو مرستو لاس ونیسي او د دې لپاره چې په افغانستان کې له تروریستانو سره په جګړې کې له ستونزو سره مخامخ نه شي، نو د افغانستان پر شمالي هیوادو دې د خپلو پوځیانو د اکمالاتو لپاره تکیه وکړي.
خبری مجله اوري.
د سولې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې او بېلابېلو هیوادونو ملاتړ کولی شي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې هلې ځلې چټکې کړي. د سولې د عالي شورا رئیس وویل چې د دې شورا د فعالیتونو پر مخ پرتې ستونزې او خنډونه په کابل کې په جوړ شوي دوه ورځني کنفرانس کې ارزیابي شول او د نړیوالې ټولنې تر څنګ د بېلابېلو هیوادونو او مدني ټولنو استازو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره سیاسي روغه جوړه مهمه وبلله. په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وویل چې د دې شورا لپاره د بېلابېلو هیوادونو لخوا په مالي برخه کې په سلو کې نوي ژمنې عملي شوي دي. په اړه یې پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
د سولې د عالي شورا چارواکي له طالبانو سره د تماس په برخه کې بې باوري لوی خند او ستره ستونزه بولي، خو ډاډ ښیي چې د سولې له پروسې څخه ملي او نړیوال ملاتړ به دا بې باوري له منځه یوسي. د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني د چهارشنبې په ورځ د دې شورا د فعالیتونو پر وړاندې د پرتو ستونزو او خندونو د څېړنې د دوه ورځني کنفرانس په پای کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې له ملي پروسې څخه ملي، سیمه ییز او نړیوال ملاتړ کولای شي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې ګړندۍ کړي. د ښاغلي رباني په خبره د سولې د هڅو په ترڅ کې له یو شمېر باصلاحیته وسلوالو مخالفانو سره لیده کاته شوي او هڅه کیږي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په همکارۍ په دې برخه کې نور پرمختګونه هم وشي.
دوی بلکې په سرګند وویل آیا بیرته مونږ نه ورکېږونه؟ آیا بیا همدغه سې ده که شپو خواب و سه کار شپو مونږ همدغه سې ده؟ مونږ دوی ته اعتماد ورکړي، ایالات متحده امریکا، ملل متحد، اتحاد اروپا، ژاپن، جرمن، نور تور دغه د سایه ممالکو که سازمان کنفرانس اسلامي تور په دې موضوع کې شي په قوت حمایت سره کوي، دا مشکل نشته. لکه دا به اعتماد تر اوسه پورې دوه سره شته.
د سولې د عالی شورا لخوا په دې جوړ شوي کانفرانس کې د کابینې یو شمېر غړو د بېلابېلو هیوادونو استازو یو شمېر والیانو او د مدني ټولنو غړو برخه اخیستې وه. د دې شورا رئیس استاد رباني د سولې د عالی شورا د هڅو پر ضد د حکومت د اپوزیسیون د مشرانو د څرګندونو په ځواب کې وویل چې سوله په افغانستان کې یوه ملي اړتیا ده او کوم کسان چې دې ته له ځینو ډلو او هیوادونو سره معامله وایي دا غیر منطقي او د هیواد له ملي ګټو څخه لرې خبرې دي. په عین حال کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس انجینیر معصوم ستانکزی وویل چې د سولې پروسې ته یو سل یو څلوېښت میلیونه ډالره تخصیص په پام کې نیول شوی چې لسګونه میلیونه ډالره یې عملا ورکړل شوي دي. په دې کانفرانس کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال هم ژمنه وکړه چې د سولې له پروسې څخه دوی بشپړ ملاتړ کوي او وی ویل چې د دې هیواد د موجوده ستونزو د حل غوره لاره سیاسي روغه جوړه ده.
ازادي راډیو اوري مخکله دي چې د ننګرهار د شینوارو د دوه قومونو د بې وسلې کولو په اړه د ننګرهار د والي د وروستۍ پریکړې په اړه راپور درته واورو. له هراته راپور لرو. د هرات امنیتي چارواکو د لسګونو لرې ویشتونکو مزایلو یا راکټونو او د یو شمېر لرغونو آثارو د نیولو خبر ورکړی. په اړه یې شرف الدین ستانکزی له هراته راپور لري.
د هرات امنیت چارو قمندان جنرال سید اغا ثاقب د چهارشنبې ورځې په وروستیو کې یوه خبري غونډه کې ویل د انجیل ولسوالۍ له لارې هرات ته د راننوتلو په حال کې داسې مزایل ونیول چې حدی اقل د 12 کیلومتره په قوت د هدف ته ویشتلو وړتیا لري.
تعداد 25 مزایل 107 میلیمتری خاطر انفجارات و داخل شهر با همراه موتور یک جه دستگیر
د 25 قلمه پشمیر کې 202 ډوله مزایل مو یو ګړندی موټر څخه ترلاسه کړ چې عاملینو خار ته د تخریبي فعالیتونو لپاره راوړل. دغه مرمۍ په خپل ډول کې ډېرې خطرناکه او په نیولو سره د څو ورانکاره بریدونو مخه ونیول شوه. امنیه قمندان د نیول شویو راکټونو ډول ونه وایه خو تېر ځله چې کوم چاودونکي مواد نیول شوي وو ایرانی او یا چینایي نښې لرلې. خو د خبرو په دوام د ادرسکن ولسوالۍ مربوطاتو کې د سړک په غاړه د 40 کیلو چاودونکو موادو د کشف او خونسا کېدو هم وویل. زیاته کړه دغه مواد د هغې لارې په اوږدو کې چاودنې ته عیار کړی شوي وه چې ملکي موټرو تر څنګ اطرافي ځواکونه تله راتله پې کوي. د یو بل خبر په اساس امنیه قمانده انجیل ولسوالۍ څخه د شپه قلمه لرغونو اثرو د کشف هم وویل.
د ننګرهار ولایت د شینوارو د دوه قومونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د دغې لانجې د هواري لپاره څو ځلې جرګې مرکې هم وشوې او د ولسمشر لخوا حیاتونه هم ولېږل شول خو نتیجه یې لا نه ده ورکړې. او اوس ننګرهار والي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د دواړو خواوو د بې وسلې کولو تصمیم نیولی دی. په اړه یې له جلال اباده داود وفا راپور راکوي.
د ننګرهار ولایت د شینوارو د دوه قومونو سیپای او علي شیرخیلو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر موضوع د مخالفت په وجه له دوو میاشتو راهیسې وسلواله جګړه او مبارزه روانه ده چې دواړه لوري وخت نا وخت یو پر بل د درنو وسلو ډزې کوي او عامو شینوارو ته ډېرې ستونزې زیږولي. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار علماو سپینګیرو او د مدني ټولنو استازو ورته مشوره ورکړې چې دواړه خواوې باید بې وسلې کړای شي. د وویل
د شینوارو په رابطه بس تاسو به تر معلوماتي چې موږ څو جرګې جوړ کړې دې جرګو وځغستله خو دې جرګو کوم چې جوړ نه کړل بیا رئیس جمهور غوښتل دواړه ډلې په دواړو ډلو څخه پوښتنې وکړې. نو بیا رئیس جمهور ماته وویل چې د ننګرهار د قومونو د ولسونو سره د دې موضوع په اړه ته خپل د دې نظر واخله بیا ماته پیشنهاد کړ. نو ما تقریبا په وړم ورځ او یو ورځ بله مخکې درې سوه نفر د ننګرهار قومي مشران علما کرام د اسرافو مشران د تجاران او د علما کرام د پوهنتونو سازان او د ټولو د هر قشر څخه خلق راوغوښتله او د دې سره مشوره وکړه. بیا مو یو کمیسیون جوړ کړي. بیا کمیسیون پنځمه واده جوړ کړل. بیا مو هغه راوړله مواد د درو سوو نفرو په مخکې مو ابلاغ کړله. بیا پر هره ماده باندې بحث وسو او بیا نظر پر بحث وسو. بیا ټولو دا وویله چې باید خلک باید خالص سلاح سي او دا مځکه دولتي مځکه ده او د دې جنګ پر ناروا دي په شریعت کې هم او په قانوني اصولو باندې هم. نو هغه پیشنهاد او قرارداد مو جوړ کړی دي. نو دا مو رئیس جمهور تر وسول مو رئیس جمهور په دې رابطه خپله فیصله وکړه.
دا چې ننګرهار ولایتي اداره دا وسه لري چې د شینوارو دا دوه قومونه بې وسلې کړي ځکه چې هغوی په درنو وسلو سنبال دي. ننګرهار والي دغه پوښتنې په ځواب کې وویل
قانوني باید سره یې ورکړي. کوچنی سره ولا دونه کارنر د شنور مداخله شخصي خارجي مداخله سره طالبانو مداخله سره د شي حکومت او تلپیز وقونه مجبور دي چې دا موضوع حل
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وای شینوار دي به وسلې شي او هغه دولتي زمکه دي خارګوټه شي چې لامل لانجه جوړه شوی او په دغه کې دي بیا ټول شینوارو ته د زمکو نمرې وویشل شي خو شینواري دا نظر نه مانی دا چې پاینده کې بچو شي دا به د وخت په تیرېدو ووینو
په همدې راپور سره د خبری مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سړیو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت بری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه ستاسو څخه شنوندههای ګرامی. سلام و صحبتان بخیر. با امیدی که روز خوبی را آغاز کرده باشین تا پایین مجله خبری با شماستم. امروز 22 ثور مصادف است با 12 مارچ سال جاری میلادی و در برنامه های امروزی رادیو آزادی از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان مشنوین. نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. انتظار می رود صدر اعظم هند امروز به افغانستان بیاید. امریکا یک پسر دیگر جلال الدین حقانی را هم در لیست تروریستان شامل کرد و در حالی که سرکوبی تظاهرات در سوریه ادامه دارد 19 نفر دیروز در جریان تظاهرات در آن کشور کشته شدند. یک مقام هندی گفته است که منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز وارد افغانستان می شود. قرار است آقای سینگ با رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل امنیتی صحبت کند. این مسافرت بیش از یک هفته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده در پاکستان انجام می شود. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ایالات متحده آمریکا بدرالدین حقانی یکی از رهبران شبکه حقانی را شامل فهرست تروریستی کرده است. بدرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی است. این اقدام به این معناست که دارایی های بدرالدین حقانی منجمد می شود و افرادی که در آمریکا زندگی می کنند نمی توانند با وی داد و ستاد پولی کنند. در اعلامیه دیروزی وزارت خارجه آمریکا آمده است که بدرالدین حقانی قمندان عملیاتی شبکه حقانی بود. این شبکه مسئول انجام مرگبارترین حملات بر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان خوانده شده است. واشنگتن همچنان این شبکه را به یک رشته اختطاف ها به شمول اختطاف دیوید براد خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در سال 2008 میلادی متهم کرده است. راد یک هفته ببخشین یک سال بعد از اسارت فرار کرد. شبکه حقانی گروه وابسته به القاعده است که توسط سراج الدین حقانی پسر دیگر حقانی رهبری می شود. این شبکه در وزیرستان شمالی در پاکستان فعالیت دارد. لویدرسیز برتانیا گفته است که کشته شدن اسامه بن لادن یک تعداد از شورشیان را در افغانستان از نگاه تمویلشان به تشویش انداخته است. جنرال دیوید برچردز همچنان دیروز به کمیته دفاعی پارلمان کشورش گفت که بر اساس گزارش های ابتدایی بن لادن بیشتر از آن که گمان می رفت از مخفیگاهش در پاکستان اعمال نفوذ می کرد. برچردز افزود اکنون برخی از شورشیان وابسته به القاعده در افغانستان به تشویش شدند که شاید مرگ بن لادن بر قابلیت جمع آوری پول برای ادامه فعالیت هایشان تأثیر کند. به باور لویدرسیز برتانیا، رهبران نظامی امریکا و برتانیا امیدوارند که مرگ بن لادن به قطر روابط میان القاعده و طالبان کمک کند. ریچاردز همچنان گفت حال می دانیم که طالبان قوی تر از آن هستند که قبلا فکر می کردیم. وکلای ارمنستان رأی دادند که تعداد سربازانشان را در افغانستان به تقریبا 30 چند افزایش خواهند داد. به این ترتیب تعداد سربازان ارمنستان از 45 به 130 تن بلند خواهد رفت و ماموریت این کشور هم تا پایان سال 2012 تمدید خواهد شد. نیروهای ارمنی از پارسال به این سو محافظت میدان هوایی نظامی نزدیک به ولایت کندوز را به عهده داشته و تحت فرمان نیروهای آلمانی فعالیت دارند. هند اردوی پاکستان را به طور مستقیم به دست داشتن در تندروی اسلامی متهم کرده است. هند دیروز 5 افسر اردوی پاکستان را شامل فهرست 5 نفری ساخت که شدیداً تحت تعقیب قرار دارند. این فهرست در ماه مارچ امسال به پاکستان سپرده شده بود ولی جزئیاتش حال منتشر شده است. در این فهرست نام کسان موجود است که در اعمال تروریستی مرگبار در هند دخیل بودند. دلی جدید از دیر زمان به این سو اسلام آباد را در در پناه دادن به جنگجویان متهم کرده و گفته است که این افراد از سوی اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI حمایت می شوند. گروه های حقوق بشر در سوریه می گویند که در تیراندازی نیروهای امنیتی آن کشور بر محترزین حداقل 19 نفر کشته شدند. گزارش شده که 13 نفر در قریه الحرا در نزدیکی شهر درها کشته شدند و یک تن دیگر در شهر جسیم در جنوب سوریه. گفته می شود حداقل 5 تن دیگر در شهر هومس کشته شدند. هزاران تن از محترزین در سوریه که از اعتراض تونس و مصر الهام گرفتند از ماه مارچ به این سو دست به اعتراض زدند. و خبر آخر که به گفته مقامات صحی و اعتراض کنندگان نیروهای امنیتی یمن به شمول نشان زنان بر هزاران تن از محترزین ضد حکومت تیراندازی کردند که در نتیجه 6 تن کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. اعتراض کنندگان دیروز به طرف ارگ ریاست جمهوری در حرکت بوده و خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن بودند. ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. انتظار می رود صدر اعظم هند امروز به افغانستان بیاید. این دیدار صدر اعظم هند از افغانستان بعد از مرگ بن لادن در خاک پاکستان به چی معناست؟
سفر مقامات هندی بر علی جنگ مرتز بسیار واضح است که بر روحی پاکستان اثرات منفی خواهد داشت.
کنفرانس ملی که بعد از تجدید تلاش ها برای آوردن صلح و آشتی با مخالفین در کابل راه اندازی شده بود دیروز به کار خود پایان داد. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید. ما را همراهی کنید. قرار صدر اعظم هند منموهن سینگ امروز به افغانستان بیاید و با رئیس جمهور افغانستان در مورد همکاری های امنیتی و یک سلسله مسائل دیگی مهم برای دو کشور صحبت های داشته باشد. این دیدار آقای سینگ از افغانستان تقریبا 10 روز بعد از او صورت میگیره که بن لادن رهبر القاعده در خاک پاکستان او هم در نزدیکی یک مرکز نظامی در اسلام آباد توسط نیروهای آمریکایی کشته شد. پاکستان دائم موجودیت بن لادن در خاک خود را رد میکرد و کشته شدن بن لادن موضوعی را ثابت ساخت که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از سالها به این طرف دهایش داشت. گفته شده قرار است بحث های امروزی آقای کرزی و صدر اعظم هند روی همین مسئله و همکاری های سیاسی و امنیتی بین افغانستان و هند تمرکز داشته باشد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز پنجشنبه در یک مسافرت دو روزه قرار است وارد افغانستان شود. هدف از این مسافرت صحبت در مورد امنیت و توسعه افغانستان است. خبرگزاری رویترز میگوید که این مسافرت در میان وضع نامشخص در منطقه پس از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان انجام می شود. بر اساس گزارش هر تلاشی که پایان بازی را در افغانستان سرعت ببخشد برای هند نگران کننده است. هند از این میترسد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور را در رویارویی با پاکستان قرار خواهد داد، دو کشوری که دشمنان دیری نگفته میشوند. از سال 2005 میلادی این اولین مسافرت سینگ به افغانستان خواهد بود که فقط بیش از یک هفته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای خاص آمریکایی در پاکستان صورت میگیرد. سینگ در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه هند منتشر شد گفت اگر می‌خواهیم که وضعیت در منطقه ما بهبود یابد باید افغانستان در بخش بازسازیش موفق شود. با گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام ارشد حکومت که از ذکر نامش خودداری کرد گفت هند علاقمند است تا دیدگاه‌های حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را در مورد کشته شدن بن لادن بداند. همین مقام افزود واضحاً وضعیت پس از کشته شدن بن لادن برای همه ما نگران کننده است. فکر نمی کنم گروه طالبان که مکانهای امنشان در پاکستان است پس از مرگ اسامه از بین برود. این گروه مثل همیشه قوی و فعال به نظر می آید. این تهدید برطرف نشده است. هند و پاکستان که هر دو صاحب سلاح هسته‌ای و در گذشته 3 بار با هم جنگیدند از چندین دهه به این سو تلاش کردند تا در افغانستان نقششان را داشته باشند. هند بزرگترین کشور تمویل کننده افغانستان است. این کشور تقریبا 1.3 میلیارد دلار را در پروژه های بازسازی از اعمار پارلمان افغانستان گرفته تا شاهراها و مکاتب کمک کرده است.
شنیدیم که قرار صدر اعظم هند امروز به افغانستان بیاید. شنونده عزیز، گفته شده ای دیدار صدر اعظم هند از افغانستان نگرانی اسلام آباد به همراه داره، چون پاکستان او هم در یک مقطع زمانی بی حد مهم که بن لادن در اونجا گیر آمد و کشته شد زیر فشارهای بین المللی قرار داره و هم چندان علاقمند افزایش همکاری ها بین رقیب خود هند با افغانستان نیست. همین مسئله را و این موضوع که دیدار صدر اعظم هند از افغانستان به چی معناست، همکار محمد شیبر با نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته.
اسلام آباد در حالت قرار داره که هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ دیپلماتیک تحت فشار بسیار جدی کشورهای منطقه، جامعه بین المللی، مؤسسات نهادهای بین المللی قرار گرفته. بنابراین حتی سفر عادی برخی مقامات هندی، حتی سفرهای غیر رسمی مقامات هندی اگر احیانا در همه جای مقتصد صورت بگیره، بسیار واضح است که بر روحی پاکستان اثرات منفی خواهد داشت. و مخصوص او هم این سفرها به زمانی که به کابل اجرا میشه و کابل به عنوان پایتختی که علیه تروریسم میجنگه، این به سادگی حل نخواهد و برای پاکستان به سادگی قابل هضم نخواهد بود.
برخی از گزارش ها کیست که شماری از مقامات آمریکایی به دنبال کشته شدن اسامه ابن لادن تلاش دارند تا مسئله افغانستان به همکاری کشورهای منطقه حل شود. در این صورت افغانستان نیاز به یک سیاست متوازن منطقوی بین اسلام آباد و نیودلهی جدید نداره؟
پیش از یک سوال شما را جواب بدم، آرزوی واشنگتن در این ارتباط بسیار به واقعیت ها نزدیک نیست. بدلیل اینکه موجودیت پاکستانی که اسامه را نگاه میکن و همچنان ایرانی که در مخالفت با واشنگتن قرار داره، ایجاد این موازنه بسیار مشکل است. بخصوص ایجاد موازنه بین هند و پاکستان برای کابل بسیار ثقیل خواهد بود. بدلیل اینکه ما از ناچاری در همسایگی پاکستان قرار بریم و هند در منطقه به عنوان یک قدرت منطقوی در مناسبات بین المللی به عنوان یک قدرت، به عنوان کشوری که از لحاظ اقتصادی و پاکستان غیر قابل مقایسه است، از لحاظ تکنولوژیکی و غیر قابل مقایسه است، ایجاد این موازنه برای کابل مخصوص در حالتی که بیشتر باید اعتماد باشه مشکل است.
خصوصا توازن افغانستان بین هند و پاکستان چگونه نگاه کرده میتونه توازن سیاسی را؟
ما عرض کردم که میکنم تکرارم که ایجاد این موازنه مشکل است. اول دشمنی استراتژیک هند و پاکستان، عمق دشمنی ها و عدم اعتماد بین این دو کشور در منطقه، و همچنان ایجاد اعتماد بخصوص بعد از مرگ اسامه بین اسلام آباد و پاکستان شدیدن باید خدشدار شده باشه. ایجاد این موازنه کار ساده نیست.
عدم توازن بین هند و پاکستان برای افغانستان باعث ادامه خشونت ها در افغانستان نخواهد شد؟
باعث یک فاکتور، باعث یک عامل، بله، اما نباید وان یک عامل اساسی و جدی.
نصرالله استانکزی کارشناس امور سیاسی بود که نظر خود در مورد دیدار امروزی منموهن سینگ از افغانستان ابراز داشت و گفت دیدار صدر اعظم هند نگرانی های جدی اسلام آباد به همراه خواهد داشت. از طرف دیگر شنوندی عزیز، دکتر زلمی خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته کشته شدن بن لادن در نزدیکی یکی از مراکز نظامی در پاکستان به این معناست که پاکستان از موجودیت بن لادن و قبی خبرم نبود که وانمود می سازه. به گفته خلیلزاد، کشته شدن بن لادن نشان داد که امریکا توانایی که ایره داره که مستقلانه در خاک پاکستان عمل کنه، ولی به دلیل یک سلسله ملحوظات از این کار ابا می ورزه. خلیلزاد همچنان گفت با فرصتی که حال با کشته شدن اسامه بن لادن به دست آمده، امریکا می تونه بر پاکستان فشار بیشتر وارد کنه تا در بخش تامین صلح در افغانستان با جدیت و صادقانه کار کنه. در مورد صداقت پاکستان باید گفت که یک جنرال امریکایی گفته مقامات پاکستانی بعد از مرگ بن لادن برای 2 روز روابط خود با مقامات امریکایی را قطع کرده بودند و تلفون های اونا را جواب نمی دادن. این موضوع را در جریان برنامه های بعدی مشنوین، حتما با ما باشین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 7:44 دقیقه از صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. کنفرانس ملی که بعد از تجدید تلاش ها برای آوردن صلح و آشتی با مخالفین در کابل راه اندازی شده بود، دیروز به کار خود پایان داد. رئیس شورای عالی که صلح افغانستان در کنفرانس خبری گفت که آوردن صلح و ثبات کشور و موفقیت پروسه آشتی ملی به ایجاد اعتماد بیشتر نیاز دارد. فوزی احسان و جزئیات بیشتر.
برهان الدین ربانی که بر روز چهارشنبه در پایان کنفرانس ملی صلح و جستجوی راه‌های تقویت آشتی ملی در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت که همکاری و حمایت بین المللی و منطقوی از تلاش‌های صلح در افغانستان می‌تواند این پروسه را به موفقیت برساند.
دوی بلکه سرگند اول آیا بیرتمون نیورکیگونه؟
مخالفین نگرانی دارند که اگر به پروسه صلح برگردند مورد تعقیب قرار می گیرند و بازداشت می شوند. اما ما برای آنان اطمینان دادیم که از این پروسه کشورهای مختلف، ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ژاپن، جرمنی و همه کشورهای اسلامی این پروسه صلح را حمایت می کنند. اما تا هنوز مشکل به اعتمادی وجود دارد.
وی همچنان انتقادهایی را رد کرد که گفته می شود مذاکرات با مخالفین به خصوص طالبان یک سازش سیاسی است. اما برهان الدین ربانی گفت که برنامه صلح و آشتی ملی در افغانستان یک پروسه ملی است که همه خواستار آن هستند. این اظهارات را وی پس از آن ابراز کرد که هفته گذشته ائتلاف تغییر و امید از تلاش‌های صلح در افغانستان انتقاد نمود و آن را سازش با تروریستان خواند. در این کنفرانس خبری معصوم استانکزای رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت که پیش برده برنامه های آشتی ملی و صلح در افغانستان به حمایت های بیشتر مالی نیاز دارد. وی گفت که همین اکنون به این پروسه بیشتر از 80 میلیون دلار کمک شده و کمک های دیگری نیز در راه است.
شنیدین که رئیس شورای عالی صلح افغانستانی موضوع رد کرد که گویا مذاکرات با مخالفین حکومت مخصوصا با طالبا یک سازش سیاسی است. شنونده عزیز توجه کنین به سرخط خبرها. یک مقام هندی گفته است قرار است منموهن سینگ صدر اعظم هند امروز وارد افغانستان شود. قرار است آقای سینگ با رئیس جمهور افغانستان در مورد مسائل امنیتی صحبت کند. ایالات متحده آمریکا بدرالدین حقانی یکی از رهبران شبکه حقانی را شامل فهرست تروریستان کرده است. لوی درستیز برتانیا گفته است که کشته شدن اسامه بن لادن یک تعداد از شورشیان در افغانستان را از نگاه تمویلشان به تشویش انداخته است. وکلای ارمنستان رای دادند که تعداد سربازانشان را در افغانستان به تقریباً 30 چند افزایش خواهند داد. هند اردوی پاکستان را به طور مستقیم به دست داشتن در تندروی اسلامی متهم کرده است. گروه های حقوق بشر در سوریه می گویند که در تیراندازی نیروهای امنیتی آن کشور بر محترزین حداقل 19 نفر کشته شدند. و مقامات صحی و اعتراض کنندگان می گویند نیروهای امنیتی یمن به شمول نشان زنان بر هزاران تن از معترضین ضد حکومت تیراندازی کردند که در نتیجه 6 تن کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. شنونده عزیز، حال همکارم سید سمی عباس مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود باز هم مطالب در مورد تأثیرات کشته شدن اسامه بن لادن بر اوضاع افغانستان و منطقه و رابط بین آمریکا و پاکستان به نشر رساندند. اما روزنامه نیویورک تایمز توجه را به موضوع دیگری مربوط به افغانستان جلب نموده و در شماره اخیر خود می نویسد عدم تشخیص هویت افراد در افغانستان سبب می شود که آمریکایی ها نفهمند با کی ها طرف هستند، با کی معامله می کنند و واقعا کی ها را تحت حمله قرار می دهند. روزنامه می نویسد در گزارش شبکه کارشناسان افغان ادعاهای مؤسسات استخباراتی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است که می گویند در ولایت تخار یک شخصی را کشتند که با القاعده رابط عمیق داشت. تیره‌های ناتو در ولایت تخار بر یک کاروان موترهایی که فکر می شد قمندان محمد امین در آن سفر می کند حمله نمودند. ناتو می گوید که در این حمله قمندان نامبرده کشته شده است. اما بنوشته روزنامه در راپور کارشناسان افغان اسناد و شواهدی وجود دارد که ناتو بر شخص غلط حمله کرده و محمد امین زنده است و هم اکنون در پاکستان آزاد گشت و گذار می کند. این کارشناسان با محمد امین مصاحبه هم کردند. نیویورک تایمز می‌افزاید ناتو پافشاری می‌کند آنها در مورد فعالیت‌های محمد امین 6 ماه معلومات استخباراتی جمع‌آوری کرده و هدف آنها دقیق بود. امین کسی است که طالبان او را به حیث والی خود به تخار فرستاده بودند. به نوشته نیویورک تایمز در گزارش یک گروه حقوق بشر آمده است در زندان بگرام که اکنون به نام زندان پروان یاد می شود یک شمار افغانهای بیگناه به خاطر راپورهای غلط زندانی می باشند. در این زندان در حدود 1750 نفر اسیر می باشند. این افراد بعد از آن که آزاد شده و به قریه های خود برگشتند سرگذشت خود را به وضاحت به مردم بیان کردند. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در شماره اخیر خود یک مشکل دیگر افغانستان را بررسی کرده و مطلبی دارد تحت عنوان چرا غرب بعد از 10 سال جنگ در افغانستان باز هم یک استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان ندارد. نشریه در مورد کشت کوکنار در یک شمار ولایت افغانستان از جمله نگرهار می نویسد مقامات افغان با گرفتن رشوت از بعضی دهاقین نه تنها کشت کوکنار آنها را تخریب نمی کنند بلکه مزارع دهاقین بی بضاعت را تخریب می کنند تا سهم کوکنار آنها هم در بازار به دهاقین مورد نظر خودشان برسد. نشریه فارن پالیسی می افزاید تمایلات سیاسی در افغانستان، دولت ضعیف در این کشور، فرصت طلبی ها و حالات سردرگم زمینه را برای فساد اداری مساعد ساخته است. به نوشته نشریه ولایت ها در افغانستان با پول به فروش می رسند و برای بسیاری از مقامات کار در چوکی های حکومتی منبع عاید می باشد. نشریه فارن پالیسی ادامه می دهد حضور تروریستان در پاکستان که کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد سند موثق آن می باشد مشکلاتی را که امریکا در منطقه با آن روبروست برملا می سازد. اما فساد اداری در بین مقامات دولتی افغانستان هم مانع رسیدن امریکا به اهدافش در افغانستان و منطقه می گردد.
ساعت 7:51 دقیقه که از صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگلستام زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. در حالی که محکمه اختصاصی شکایات انتخاباتی هنوز هم مصروف بررسی شکایات رسیده در مورد شمار از نامزدهای برنده انتخابات هستند، رئیس و اعضای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی دیروز به اجلاس عمومی ولسی جرگه فراخوانده شده بودند تا در مورد انتخابات و آخرین نتایجش به اعضای ولسی جرگه گزارش بدن. در اجلاس سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی تهدید کرد که در موقع لازم اسناد را افشا خواهد کرد تا پرده از روی تعداد از افراد فاسد در دستگاه دولتی برداشته شود. این اظهارات در حال ابراز شده که محکمه خاص بررسی از شکایات انتخاباتی مصروف آخرین بررسی است و احتمال میره که یک تعداد از نامزدهای برنده از فهرست نهایی برنده های انتخابات ولسی جرگه حذف شوند. حمید پژمان جزئیات بیشتر.
در حالی که نگرانی ها در مورد این که شاید فیصله محکمه اختصاصی انتخابات منجر به اخراج شماری از اعضای کنونی ولسی جرگه گردد، ولسی جرگه افغانستان مقامات کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را به مجلس عمومی فراخوانده بودند. در این اجلاس فضل احمد مهنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و احمد ضیا رفعت عضو اسبق کمیسیون شکایت انتخاباتی به وکلا گفتند روند برگزاری انتخابات درست بوده و نتایج انتخابات نیز مشروع می باشد. ولی احمد ضیا رفعت به نماینده های مردم گفت وی به زودی برخی چهره ها و افراد را افشا خواهد کرد که به نحوی خواستند انتخابات را با مشکل روبرو سازند.
مناسب نمی بینم که در این مجلس از این پیش بروم و پرده از روی بعضی از حرفای دیگر هم بردارم. ما که تا این جای راه پیش آمده ایم بقیه را هم می پیماییم و هم آقای علکو بداند و هم رئیس استر محکمه بداند و هم گروه های فاسد درون حکومتی بداند که چنان پرده برخواهیم داشت از روی رسوایی هایشان که دیگر برای افغانستان و برای هر حکومتی که در آینده روی کار می آید و برای هر نهاد قضایی که در رهبریش در آینده کسی قرار می گیرد درس عبرت باشد.
اما لوی سرانوالی افغانستان و استر محکمه این کشور همواره گفتند که فیصله ها و عملکردهای آنان در خصوص انتخابات 27 اسامبله سال گذشته قانونی و بر مبنای شکایات و خواسته های صدها کاندید محترز انتخابات در این کشور بوده است. در این اجلاس فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات نیروهای عدلی و قضایی و هم ارگانهای امنیتی را مورد انتقاد قرار داد که پا فراتر از صلاحیت های وظیفویشان برداشته و حتی دست به انتقال صندوق های رایدهی زدند.
ای اولین بار از ما فکر میکنم که محاکم در یک قضیه تحقیقاتی مشخصا
و مستقیما خودش مداخله می. سرانجام شما در جریان هستید که یک تعرض صورت گرفت علیه کمیسیون انتخابات، پلیس، سارنوالی، محکمه به زور داخل کمیسیون شدن و بعضی دفاتر ما تا حال مهرلاک است. حال ما دسترسی به بسیاری معلومات خود ما نداریم که عجب است. بعد تفاهمی که صورت گرفت ما پذیرفتیم که در جریان باشه که ما همکاری صرف لوجستیکی میکنیم. صندوق قبط نفر ما برای صندوق تحویل کنند.
آقای معنوی این اظهارات را پس از آن ابراز کرد که محکمه اختصاصی رسیدگی به شکایت انتخاباتی شمارش مجدد آرا را در بعض از ولایت انجام داده و حتی گفته است که این احتمال وجود دارد که اضافه از 80 تن از وکلای برنده اعلام شده در انتخابات به خاطر تقلب در انتخابات 26 اسفند از شورا اخراج شوند.
در حالی که شکایت های از فساد و درغلی در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته وجود داره و احتمال میره، شماره از فاسدین یا متقلبین که در انتخابات غلطی کردن شاید از کرسی های ولسی جرگهشان کنار زده شوند. دولت افغانستان یک کمیته جدید مبارزه با فساد اداری را که دایش کارشناس های افغان و بین المللی عضویت دارن تأسیس کرده. این کمیته در چارچوب اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت میکنه که رؤسایش هم به طور دوره‌ای انتخاب میشن. اعضای این کمیته گفتند که تلاش های بیشتر به هدف از بین بردن فساد اداری و یافتن ریشه های فساد اداری در کشور انجام میدن. فتی محمد بهاو جزئیات بیشتر.
مقام های افغان و اعضای کمیته جدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان بر تلاش های بیشتر در زمینه مبارزه با فساد اداری در کشور تاکید کردند. دکتر یاسین عثمانی رئیس دوره‌ای کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری به خبرنگاران گفت که آنان تلاش خواهند کرد تا در قدم اول ادارات را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند که در آن فساد بیشتر وجود دارد. وی گفت که این کمیته به طور منظم به دولت افغانستان، جامعه بین المللی و مردم این کشور در زمینه اجراءات خود گزارش خواهد داد.
اگر فعالیتونه چی در فساد و پا مورد افغانستان در ادارات لخوا در کیریا و همدارنگ در بین ملی ادارات پاوسته در فعالیتونه من سرازی نظارت کوی او ارزیابی کوی او خپل سفارشتونه رئیس جمهور ملی شورا و در افغانستان خلقو او بین ملی جامعه تبه ورنده کوی.
کمیته تازه تأسیس شده 6 عضو دارد که 2 افغان و 4 خارجی شامل آن هستند. اعضای خارجی این کمیته نماینده ملل متحد، نمایندگان از کشورهای اندونزیا، نایجیریا و سلوانیا هستند. گفته شده است که اعضای خارجی این کمیته تجربه های زیاد در زمینه مبارزه با فساد اداری دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
17 اجلاس سه جانبه افغانستان، ایران و سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در کابل برگزار شد و به پایان رسید. برگزار کننده های این کنفرانس گفتند که در این اجلاس به توافقات تازه دست یافتند. اونا اطمینان دادند که در زمینه ایجاد تسهیلات به مهاجرین افغان در ایران هم برنامه های را روی دست دارند. جزئیات موضوع را از برشنا نظری میشنوید.
در 17 اجلاس سه جانبه افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین که بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه در کابل برگزار شد، توافق شده است که زندگی آبرومندانه برای افغانهایی که در شهرهای مختلف ایران زندگی میکنند فراهم میشود. جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین افغانستان که بر روز چهارشنبه در مقر وزارت خارجه این کشور در کابل در مورد توافقات صحبت میکرد، بخشی از آن را چنین تشریح کرد.
به توافق رسیدیم که ساختن یک شهرک نمونوی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان موضوعی بادی ارتقای ظرفیت وزارت عودت مهاجرین است که ما سرازیم به توافق رسیدیم که موضوعی بادی موضوع اجراعات سکتوری و همکاری های سکتوری است. البته این کار وابسته تنها به یک وزارت ما نیست، در اینجا وزارتخانه های زیرت و همچنین ادارات و مؤسسات و بعضی دونرها باید اشتراک بکنند.
گفته شده است که بحث های زیادی نیست در مورد اطفال افغان های مهاجر در ایران و چیگونگی بیمه های صحی و زمینه های آموزش آنان نیز صورت گرفته و انتقاد هایی که در زمینه های مختلف از جمله آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران وجود داشت با مقامات ایرانی در میان گذاشته شده است. از جانب ایران در این اجلاس طهوری مشاور وزارت داخله ایران اشتراک کرده بود و اطمینان داد که تعهدات صورت گرفته در اجلاس همه در خصوص مهاجرین افغان عملی خواهند شد.
نشست امروز
تأکید کردیم که مصوبات جلسات گذشته باید حتما مورد پیگیری و اجرایی قرار بگیره. پیشنهاد دادیم که کمیته چهار جانبه بین کشور افغانستان، پاکستان، ایران و کمیساری عالی پناهندگان تشکیل بشه.
نماینده سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان هم گفت که کارهای در زمینه رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در ایران و پاکستان صورت گرفته است، اما وی گفت که این کارها اندک است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوع خبری روزی است که قرار است صدر اعظم هند منموهن سینگ امروز به افغانستان بیاید و با رئیس جمهور افغانستان در مورد همکاری های امنیتی و سلسله مسائل دیگی مهم بین دو کشور صحبت هایی داشته باشد. این دیدار آقای سینگ از افغانستان تقریبا 10 روز بعد از او صورت می گیرد که بن لادن رهبر القاعده در خاک پاکستان و هم در نزدیکی یک مرکز نظامی در اسلام آباد توسط نیروهای آمریکایی